ټاپ نسان کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ټاکل سوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دیارلسو طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل زپلیو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسي. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 60,000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همداراز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 24 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغۍ روغتون سرطبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته وویل
د یک مهي گذشته
په یو میاشت کې مونږ دې وسو وو بش پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوې وې. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له اعلامیې سره سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2014 نه د کال کې پریاس کې د یو شوې مولا د ادامېدو له کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچنه سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپلې اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یو مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شېبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ موندل سوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزی شارګي کروپینیتسکي کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمنو لخوا وړ مورز ناوخته د ډزو د ژغونو تر اوریدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړي دي. تاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د دیارلسو طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د دیارلسو طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته په رسیدو کې بریالۍ نه سوه. روسیا او چین د دې پلوي دي چې د دیارلسو طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن به څرګنده سي چې د دیارلس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسا چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسیه او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې دیارلس طالب مشران پر قطر سربیره د غدوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2 وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملاړ څخه د 2 کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیار لسنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي بلکې سخت مالي زیانونه یې ور اړولې دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالي اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت څاروانه او نور تفصیل.
له پیشو سره د مبارزې وزارت وای په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې تر 120 ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 250 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو لقبل تر ټولو ورستي ਵਿਚارهونکې پیشه د شنبه په ورځ د لوګر ولایت په خوشی ولسوالۍ کې وشوه چې په لړکه لسکونو کسانو ته مرشوب لو واوښته. د طالبانو د حکومت له پیشو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی آزادی رادیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې بارانونه اورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ 40 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همدار رسول چې دوی پروند لوګر د خوخی ولسوالۍ لسل زپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سل زپلی وای په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه لمنځتللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي لازم مرستې ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستیو سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي هسه هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې دوی شاوخوا 1,500 معلولانو، یتیمانو او کونډو ته له ثبت وروسته د تیرو شپږو میاشتو معاشونه ورکړي دي. دغه وزارت د یک شمه پرسپ کابل کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره وکړه. خو د تیر جمهوریت نظام ځینې ملکی او پوځي معلولانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د تیر یو کال معاشونه نه دی ورکول سوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت په تیر یو کال کې 1,00,000 زیاتو معلولینو، یتیمانو او کونډو ته د دوی د حقوقو د ورکړې خبره کوي، خو یو شمېر معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د تیر یو کال حقوق نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم کې انځه اکثریت دوستوي ما هستن کې
دغه معلول چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په تیر حکومت کې پوځي بریدمن و. نوموړي ازادي رادیو ته وویل دوړه په خپې په تیر نظام کې د ماین چاودنې لامل پرې شوې دي. دوی وایي په تیر حکومت کې ماشت ترلود او میاشت په میاشت به ترلاسه کولو، خو له تیر یو کالی حقوق نه دي ترلاسه کړي.
د گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خودم کرده پای خود عدس دادم ده.
په تیر یو کال که چې طالبان واکمن شوي او زما د اشرف غنی په حکومت کې دواړه پښې پرې شوي هیڅ حقوق مې نه دي ترلاسه کړي. تیر حکومت به موږ ته د میاشتې 2000 افغانۍ راکولې. دا یوازې زه نه یم چې خپل حقوق مې نه دي ترلاسه کړي، بلکې زما ملګرو هم هیڅ شی نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نگرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستند که نیکودم معاشات خود ما دریافت کردیم نگرفتیم.
دغه معلول وی وس محل د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت یک شنبه پورس په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې پروسې له لارې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر یو کال کې دوی شاوخوا 120,000 کسانو ته د شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی
چې تر اوسه پورې من 1,015,000 کم زیات یتیمان په شمول دي کونډو یعنی د مندو دا موږ ثبت کړي دي او دوی ته فعلا د شپږ میاشتو حقوق په مرکز او ولایاتو کې اجرا سوي او یا د اجرا په حالت کې.
د دغه وزارت مسؤلین دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د رهبرۍ لخوا دغه وزارت ته شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شي، په تیر نظام کې ټولو هغه معلولینو، یتیمانو او دغه شان کونډو ته په میاشتني ډول معاش ورکول کېده چې د پوز برخې معلولینو ته 2,000 افغانۍ د میاشتې ځانګړې شوې وې. خو په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس دغه پیسې له 2,000 نه 5,000 افغانیو ته راکمې شوې دي چې په دې پرېکړې مخکې معلولینو انتقادونه هم کړي ول.
او سم یو هنری مسئله په غزنی کې ځینو ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی. دغه ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامۍ او په ټولیزه توګه د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی. دا هم تفصیل.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمېر ځوانانو پرانیستی چې مخه په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامۍ او پټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علي همتا زیاتوي کچېری دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له 130 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځور یې کړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکارۍ کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانیست